شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. تر هر څه مخکې خبرونه، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوی له حکومت سره د اړیکو د ټینګښت په هدف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو چارواکو د څرګندونو هرکلی کړی دی. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دوی د روسیې فدراسیون ته څرګندوي چې د متقابل درناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په هدف جدي سیاسي عزم لري. د روسیې د ولسمشر په ګډون یو شمېر چارواکو ویلي دي چې پر دې غور کوي چې طالبان د ترهګرو له تور لیست وباسي او له طالبانو سره نشته روابط ولري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دوحې پر راتلونکي غونډه کې ګډون ته محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. دغه خبره د دغه وزارت مرستیال ویان زی احمد د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له یو بحث وروسته نن پر خپل ایکس پاڼه یا په خاني ټویټر خبره کړې. وړاندې راغلی د دوحې د لومړي او دویمې غونډې په پرتله دا ځل د غونډې د جوړونکو په تعامل کې مثبت بدلون راغلی دی. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی د دوی استازي د دوحې د راتلونکي غونډې په اصلي بحثونو کې ګډون وکړي، خو په وینا یې لا هم په تمه دي چې ملګري ملتونو ورسره د غونډې د څرنګوالي وروستي جزئیات شریک کړي. ټاکل شوی چې درېیمه غونډه د جون له 13 د جولای تر لومړۍ نیټې په دوحه کې جوړ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ د کارکوونکو شمیر ته پام وړ کم شوی. فرانس پرس خبري اژانس نن چهارشنبې د یوناما د ماین پاکولو څانګې د مشر نایک پاوند په حواله ویلي په 2011 کال کې 15,500 ماین پاکانو افغانستان کې فعالیت کاوه، خو اوس یې شمیر 3,000 ته کم شوی دی. د ماین پاکانو د شمیر د کمېدو لامل نه دی په ډاګه شوی، خو یوناما لا هم ویلي چې په افغانستان کې د ماینونو خطر پر خپل ځای دی او هره ورځ یو کس پکې وژل کیږي. د ملګرو ملتونو شپږ شي چې د 2023 کال له جنوري څخه د 6 کال تر اپریل میاشتې پورې نږدې 900 افغانان د ماینونو په چاودنو کې وشل شوي یا ټپیان شوي دي چې دوه تیا په سلو کې ماشومان دي. وروسته لدې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا پر افه کې د هغه برید پاړه چې د نړیوالو سخت غبرګونونه یې وپارول بحث وکړ، اسرائیل نن د غزې په دې جنوبي ښار کې نوري حمله وکړې. د حماس ډلې پر ضد په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو پاړه د نړیوالو له اندېښنو سره سره د اسرائیل د پوځي عملیاتو د بدلون هیڅ نقش نشانی نشکري او په غزه کې د اوربن لپاره د نړیوالو هڅې په نتیجه پاتې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ته یو ترورستي ډلې په توګه پیژني. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن پر افکه د پراخو عملیاتو په اړه اسرائیل ته خبرداري ورکړه، خو د بایدن ادارې په نوم ټینګار وکړ چې اسرائیل تر اوسه خپل حدود په شاه نه د غزولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن مالدوفیا ته ورسید. مالدوفیا له اوکراین سره اوږده پوله لري. واشنگتن د اروپا په جنوب ختیځ کې د دې هیواد ملاتړ کوي چې له غربي بنسټونو سره نور هم نشتی شي. ازادي راډیو په منځني څپه د لښ پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. روسیا احتمالا د طالبانو د حکومت رسپک پیژندلو ته نشته شوی. امریکا خبرګون سرګند کړي. د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم وایي
دو طرفه ګټي دو طرفه خطرات دي. روسانو ته در کړی دو فکر کوم چې ډیر تر به طالبان پر رسمیت باندې پیژني. دا هیڅ پزند او خند او دلیل نشه چې هغه په ټکه نشي.
په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې ترکیه ته د لومړي ځل لپاره پر ریل ګاډي کې د افغانستان صادرات کړي، خو ریل ګاډي په ځان رسیدلې.
د ګمرکي د تایمارل کېدو لپاره یو څه مشکلات مخ ته راغلي.
کونړیان د اوبو د بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
زمنګ دامځ کې لال مدي او بنلري او سیلابي او دارک سینتجی
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په ګرجستان کې لپاره خو مظاهرو خبرو. در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سپینماړی وایي چې روسیا د ترهګرو ډلو له لیست د طالبانو د نومېستلو او د رسمیت پیژندنې په اړه اقدام وکړي، دا به نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. د سپینماړی د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د سیشن بي پورس وروسته تر دې د خبره په یو خبري کانفرنس کې وکړه چې یو شمېر روسي چارواکو ویل چې دا سپلان لري چې طالبان د ترهګرو له تور لیست وباسي. فیروزه عزیزی راپور لري.
روسته له هغه چې د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د افغانستان لپاره د دې هوا ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترهګرو ډلو له لیست د طالبانو د احتمالي استلو د اقدام خبره کړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند وایي چې روسیا دا اقدام کوي دا به نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. جان کیربی پرون د مې په 28مه امریکا کې خبریالانو ته په یو خبري کانفرنس کې وویل
the commitments they said they were going to meet when they took طالبان تر اوسه پر هیڅ ویهاجمنه عمل نه دی کړی چې ویلی وو د وخت تر لاسه کول وروسته به تر سره کړی او هیڅ دریز نه لرو او نه به ولرو چې طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت وپیژنو. د روسیې په اړه موږ په دې باور یو چې دا به نور ته ناوړه پیغام ورکړي. زه نه غواړم په دې اړه یوې فرضي موضوع ته ولاړ شم، خدا یو ناوړه اقدام دی.
جان کیربی د افغانستان میرمنو او انجنونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د رویې د افغانستان اقتصادي چارو تنظیم او له افغان ولسره د دوی د حکومت د چلن په اړه وویل چې دا د طالبانو لژمنو سره په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د مې په 26مه نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. لاوروف طالبان په افغانستان کې اصلي ځواک بللي او ویلي دي چې دا ممکنه ده مسکو طالبان د هغو ډلو له لیست څخه وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولي دي. د روسیې تاس خبري آژانس د دوشنبې په ورځ د مې په 28مه نیټه د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکلي و چې د ترهګرو له نوملاړه د طالبانو د حکومت ایستلو پرته د رسمیت پیژندلو په اړه به لوړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې پرون سه شنبه د مې په 28مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د حکومت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي چې مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د روسي چارواکو دغه څرګندونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ضد د ازادۍ جبهې چې وخت نا وخت په افغانستان کې پر طالبانو د حملو اداوي کوي هم خبرګون راپارولای دی. دغه جبهې د سه شنبې په ورځ د مې په 28مه په خپل اکسپانه لیکلي چې د طالبانو احتمالي په رسمیت پیژندنه او هر ډول امتیازات په سیمه او نړۍ کې په امنیتي توګه به خطرناکه پایلې ولري. د طالبانو حکومت تر اوسه د روسي چارواکو د څرګندونو په اړه رسمن څه نه دی ویلي او نه یې په دې اړه تر اوسه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس ذاکر جلالی د دې موضوع په اړه په خپل ایکس پاڼه د سه شنبې په ورځ لیکلي دا امارات سره د اړیکو د پراختیا په اړه د روسیې د تر ټولو لوړې کچې څرګندونې دي چې د هغه هیواد د اطمینان او د اړیکو پراختیا سیاسي عزم ښیي. دا د امارات په تړاو د روسیې په سیاسي درک کې د پام وړ پرمختګ دی. دا یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمې هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل شوي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوی له حکومت سره د اړیکو د ټینګښت په هدف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو چارواکو د څرګندونو هرکلی کړی دی. دغه وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي دوی د روسیې فدراسیون ته څرګندوي چې د متقابل ترناوي او مشترک مصالحو پر بنسټ د مثبتو اړیکو د پراختیا په هدف جدي سیاسي عزم لري. دا په داسې حال کې ده چې د یکشن بی پورس د می پښپښوښتمه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ترهګرو او ممنوع ډلو له لسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړه. لاوروف طالبان په افغانستان کې اصلي ځواک بللی او ویلي دي چې دا ممکنه د ماسکو طالبان د هغو ډلو له لست څخه وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولي دي. د روسیې تاس خبري آژانس ته دوشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکلي و چې د ترهګرو له نوملړه د طالبانو د حکومت ایستلو پرته د رسمیت پیژندلو په اړه به لوړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لسته د هغوی د ایستلو په اړه وویل چې ماسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د نړیوالو چارو ځینې افغان کارپوهان وایي روسیه په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره هڅه کوي له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي. لدی ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل که څه هم طالبانو تر اوسه په افغانستان کې دننه د شوز وانجونو بنسټیز حقونه نه دي تضمین کړي، خو دوی د خپل حکومت د دوامدار کېدو په لټه کې دي. د شاغل خادم نظم همکاري فیروزه عزیزي د مرکې په سر کې پښتلی چې د څاټ کل کوي چې روسیه به د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني.
امریکا له افغانستان تللی دی، اروپایان تللی دي، میدان خالی دی. نوست روسیا دغه نوې کم ډیپلوماټیک کم اصل چې ایجاد شوی دی چې خپلې ګټې به پالی او ملګری ملتونه هر څه وایي هغه به وایي، د هغه په بنیاد باندې دوی غواړي چې افغانستان سره د طالبانو سره اړیکه ټینګه کړي. نو که موږ کوم د نړیوال کوم معیار یا منشور راواخلو په هغې کې هم کوم امانیت نشته دی. که د امریکا د رهبرۍ دغه کوم تسلسل چې دا موږ څلوېښت پنځوس کاله ګورو، په هغې کې هم امریکا داسې کوم کار نه دی کړی چې روسیه دې په رسمیت باندې پېژني. نو دا دوه طرفه ګټې دي، دوه طرفه خطرات دي. روسانو ته درک کړی دی او فکر کوم چې ډېر زر به طالبان په رسمیت باندې وپېژني. داسې هېڅ زنډ او خنډ او دلیل نشته چې هغوی به په ګټه کې نشي.
یو خو د نړیوالو موضوعات دي، بیلابیل هیوادونه خپل څرګندونې لري، مګر خپله طالبانو په تقریبا دریو کلونو کې چې نږدې وخت کې به د دوی درې کلونه پوره سي د حکومت والی څه یې کړي دي؟ تاسو په نظر دا اوس کوم بندیزونه یې په خصوصا په ښځو باندې، د دوی په کار، د نجونو پر تعلیم باندې لګولي دي؟ تاسو په نظر آیا طالبان په د دریو کلونو کې دوی داسې څه کړي دي چې نړۍ یا سیمې ته دا وښيي چې دوی په رسمیت وپېژندل سي، یا هدا قلب دی اړه یو دلیل ولري؟
دوی یو مسولیت ته یو هدف ته چې ځان قوي کړي. طالبانو په دغه تیرو دوه درې کلونو کې ځان قوي کړی، پیسې پیدا کړي دي، امکانات پیدا کړي دي، امریکا هم سره مرسته کوي، او په داخل کې هغه کوم مخالفتونه چې و هغه هم ځپلي دي. دویم مسولیت د دې خلکو د عام ملت دی چې دوی د هغوی په وړاندې باندې دي. عام ملت خدمات عرضه کول، د عام ملت په پروسو کې شریکول، د هغوی نظر اخیستل، عام ملت سیاسي پروسو برخه ګرځول، امنیت تضمین کول، دا بیل مس خدمات عرضه کول چې پاره کې تعلیم شته دي، پاره کې د کار حق شته دي. متاسفانه چې طالبانو په دغه برخه کې هیڅ هم نه دي کړی. دا بالکل د ټولنیز معیار سره او مینوال سره جوړ نه دی، کاملا نه پکې پاتې راغلي دي. مگر د امریکا د پاره او د روسان د پاره او د چین د پاره د افغانستان د خزو د حق سمال هغه کې چې ته احساس پکې وي، هغه کې چې ته انساني او بشري اصول او حقوق به جندره، نو امریکا به شل کاله دلته جګړه نه کولی، او به افغانستان او د افغانستان ویرمن د سینې پر وختلی. او روسان هم کوم مستثنا نه دي. روسان هم د افغانستان د خزو په حق غم باندې ګونه مړنه دي چې د خزو د حقوق په خاطر باندې به دوی هغه ونه کړي.
د اوس لپاره که چیرې روسیا دا اقدام وکړي او دوی په رسمیت وپېژني، یعنی طالبان په رسمیت وپېژني، آیا دا به د نورو هیوادونو لپاره هم زمینه برابره کړي، یا نورو هیوادونو ته به هم دا انګېزه ورکړي چې په راتلونکي کې د دوی حکومت په رسمیت وپېژني، او یا هم دوی ته په ډیپلوماتیکه برخه کې امتیازات ورکړي؟
هغه هیوادونه چې د امریکا تر تاثیر لاندې، مستقیم تاثیر یا د امریکا سره پیمانونه لري، هغوی به زړه خنه کړي تر هغه وخته پورې چې امریکا دوی په رسمیت باندې ونه پېژني. ولې هغه هیوادونه چې هغه د امریکا په مخالفت کې واقع دي، یا حداقل د چینایانو او د روسانو تاثیر پرې ډېر دی، او په عین زمان کې د طالبانو په رسمیت پېژندل د هغوی ګټو ته مهمیت تمامېدای شي، فکر کوم هغوی به لا جرأتمن شي.
د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
له افغانستانه د ترانزیت لمړنۍ اورګاډي له چلبیش وزنی سفر روسه له ترکیه وان شارته ورسید. د هرات سوداګری او صنایع خونی مسولین د دغه اورګاډي د ناوخته رسیدو علت د ګمرکي اسنادو بهیر او پلارکی بار او تخلیه غړي جزئیات د سنا کاکړ پورا پورک.
ترکیه ته د افغانستان د یو زرو سلټونه تالک تیګو د اورګاډي په ځنډ رسیدل چې تلويخت ورځې وختي ونیو، یو شمیر پوښتنې راپورته کړې دي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې ډرایوي رئیس محمد یوسف امین د دغه ځنډ د لامل په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اصلي مشکل دا دی چې د اولین تجربه د تجارتي معلومه انتقال کول د بهرني مارکیټ، او بل برخه د چې ځندې دلته د ګمرکي د تایمارل کېدو لپاره یو څه مشکلات مخ ته راغلي. ان شاء الله پاینده کې موږ امیدوار چې دا مشکل ته مختره نشي.
هغه وویل چې د ټولو ستونزو سره سره د اورګاډي پټلې د مالونو په صادراتو او وارداتو کې مهم رول لري، او له دې لارې به ډېر مالونه په کم لګښت لېږدول کیږي. په همدې حال کې په ننګرهار کې د تالک ډبرو د فابریکه لرونکو ټولنه وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د دغو ډبرو د صادراتو بهیر تل له ستونزو سره مخ شوی دی. د دې ټولنې ویان محفوظ الحق کاکړ ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان شوکان له تیرو کلونو راهیسې د نړۍ بیلابیل هیوادونو ته صادریږي. د ترانزیت په برخه کې ځینې مشکلات وخت نا وخت تجارانو ته پیښیږي او افغان تجاران په دې برخه کې تاوانیان کیږي. هم وختونه دا ده چې د ترانزیت په برخه کې د شوکانی تجارانو ته اسانتیاوي برابر شي او د دوی ستونزې باید په خپل وخت حل شي.
خوغه په مشخص ډول د دغه ستونزو یادونه ونه کړه. د ننګرهار د تالک ډبرو د فابریکه لرونکو ټولنې د معلوماتو له مخې د افغانستان تالک د کیفیت او کمیت له پلوه په نړۍ کې ښه شهرت لري او له 300 تر 500 زره ټنو پورې د امریکا او اروپای هیوادونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته صادریږي. د ستونزې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ایران دولتي خبری آژانس ایسنا پرون سه شنبه د می پاتې وشتمه خبر ورکړ چې د افغانستان د قانونو تیګو لمړنۍ اورګاډی د ایران له راځي نکلارې تیر شو. اورګاډی د سیشنبې په ورځ د ترکیې سرحدي ښار وان ته ورسید. تر دې مخکې ایرانی رسنیو خبر ورکړی و چې له افغانستان څخه ترکیې ته د ترانزیت لومړنی پارته له ایرانه د تېرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په ګورجستان کې د بهرني ایجنټ په نوم د لنجمن قانون په تړاو اعتراضونه دوام لري. دغه قانون طرحه که څه هم د ګورجستان ولسمشي ویټو کړي، خو پارلمان یې پرون سه‌شنبه دغه ویټو لغوه او قانون تصویب کړ. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې مهم ټکي لا سدولا لودین ناور.
په ګورجستان کې اعتراض کوونکي د بهرني ایجنټ تشپنوم قانون په وړاندې سړکونو ته راوتلي او دغه قانون طرحه د روسیې طرحه بولي. اعتراض کوونکي وایي چې دوی دغه قانون په وړاندې دریږي ځکه چې د دیموکراسۍ د اصولو په ضد ده او له اروپای ټولنې سره دغه هیواد یو ځای کېدو مخه نیسي. یو اعتراض کوونکی الکساندر میشو یلیدزی ازادي راډیو ته وویل:
I feel very disappointed because this
زردیر نه هله زکدا د روسیې خوب دی نه د ګرجستان دا زموږ اروپאי راتلونکي خرابوي. دا کار د متحده ایالاتو او اروپאי ټولنې لخوا د بندیزونو اړتیا پیښوي. موږ د دې قانون په وړاندې ولاړ یو او خپل مبارزه جاري ساتو. دا مبارزه زموږ لپاره مهمه ده.
په ګرجستان کې دغه قانون د طرحې په وړاندې له اعتراضونو وروسته ولسمشر سالومه زورا بشولی دغه طرحه ویټو یا رات کړه. خود دغه هیواد پارلمان د سه شنبه په ورځ د ولسمشر ویټو رات او د قانون طرحه یې تصویب کړه. که څه هم د قانون لمخې دغه طرحه بیرته د ګرجستان د ولسمشر میست ورزی، خود ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلی طرحه قانون کې دوته نګدې شوې. د بهرني ایجنټ ورته قانون مخکې له دې روسي هم تصویب کړی چې ورسره پر بهرني یو موسسو آزاد رسنیو او مدني بنسټونو فشار راغلی او تړل شوې دي. د آزاد اروپا ازادي رادیو مشر سټيفن کاپس ویلي دغه رادیو د ګرجستان څنګه به د ګرجستان لپاره د خپلواکو خبرونو لرسولو په شان شي. کاپس پرون د ګرجستان د پارلمان لخوا دغه قانون تر تصویب وروسته په یو بیان کې ویلي همدال عمل دی چې پلسګونو زره ګرجستانیان دغه قانون پر ضد د مظاهرو لپاره سړکونو تراوتلي. هغه ویلي دغه خطرناک نوې قانون د روسي قانون دی او د بیان ازادي او دیموکراتیکو ارزښتونو ته زیان رسوي. متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د ګرجستان د پارلمان حاکم ډلې جورجن ډریم ته خبرداري ورکړی چې دغه حرکت او د مظاهره چانو د زپلو چارې به ناوړه پایلې ولري. د اروپای شورا مشر چارلز میشل ویلي دغه قانون به له اروپای ټولنې سره د ګرجستان یو ځای کېدل یو قدم شاته کړي.
د ګرجستان د اعتراضونو راپور موریده. په جرمنی کې د ناقانونه نشه یي موادو د کارونې له کبله د مړینې شمیر په تیر 2023 کال کې بې ساري کچې ته لوړ شوی دی. د جرمنی خبری آژانس ویلي تیر کال 2022 کسان د دغو موادو له کبله مړ شوي چې دغه شمیر د وړم کال په پرتله څه باندې دوه برابره زیاتوالی شي. دغه ناقانونه نشه یي مواد چې په جرمنی کې د خلکو د مړینې لامل شوي کوکاین، کریک کوکاین، هیروین او مخلوط نشه یي توکیات شوي دي. د اعتیاد او نشه یي موادو په برخه کې د جرمني کمشنر بورخارد بلندنرت د نشه یي موادو له امله د تلفاتو شمیرې خطرناک بللي. د اروپا د 15 متحده هیوادونو مشانو پروند چک جمهوریت په پلازمینه پراکی په خپل غونډه کې ټینګار وکړ چې د اوکران ملاتړ وکړي. د دې غونډې د بحثونو تمرکز د چک جمهوریت پر هغه پلان وو چې هدف یې له اروپای ټولنې بهر له جنو هیوادو څخه اوکران ته د توپونو د اتل کمرمو برابر ول دي. د چک جمهوریت سرتیاسم پیټر فیالا پروند پولند د ولسمشر اندری دودا، د هالند سرتیاسم مارک رود، د ننمارک سرتیاسم میټ فریدریکسن او د لاتویا د سرلیازم ایویکا سیلینیا کوربو شاغلی فیالا وویل تمه ده چې اوکران به په راتلونکو څو ورځو کې د لسکو نظره 155 ملي متری توپونو د مهماتو لومړی جوپه ترلاسه کړي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لمرګونو سیلابونو د نشته دوه نوې پټېری دوه لهم سیلاب ځپلې کورنۍ لګړو سنځو سره لاسو غریوان دي. یو شمېر سیلاب ځپلو اساسي رډو ته ویل سیلونو یو کورونا اوسمه کې لمنځه وړي او اوس په خیمو کې اوسي. د دوی خبره لر ناورین سره مخامختیا واجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. سنا ککړ راپور لري.
د افغانستان په غور بغلان او یو شمېر نور ولایتونو کې د روسي سیلابونو له امله زیانمن شوي کسان وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي او د اوسېدو لپاره کور او سرپناه نه لري. دوی وایي چې د کورونو سربېره یې کرنیزې ځمکې هم له منځه تللې او په خبره یې له یو بشري ناورین سره مخ دي. د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالبشیر وویل
زما خپل کور مې چې دا خو په کمله توګه را باندې وړی ده چې هیڅ شی نه دی را پاتې. یم غنیم مې تر دیوال په ټوله ویلې کورنۍ کې را پاتې ده. نور مکمله توګه د ما شهر بینه وړي غنم پیاز د اڅه زراعتي کښتونو مزکه مې سدروبدل په مکمله توګه بینه وړي په ډاګ یاستو خیمه نه لرو د خوراکي توکي چش نه لرو.
د مرکزی بغلان ولسوالۍ د شیخ جلال کلی اوسیدونکو نور الله ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له بشري نورین سره مخ دی
او داخله خانه مادر آمده
په کور کې مو بونه نوته دا کوټه ونړی دی خو سم په خیمه کې یو زموږ د څخلو په خراب دي. تر ټولو مهم دا چې د څخا کو بنه لرو او بیا موږ ته د سرپناه راکړي.
د غور ولایت سیلاب ځپلی ادریس ازادي رادیو ته وویل
ورځې تیرې شوې تر اوسه یې بې سرپناه یو هیڅ مرسته مو نه ده ترلاسه کړې. کورونه مو ویجاړ شول څه نه لرو چې وی خورو. ډېر زیان مو ولید څه مو چې درلودل او ټولې ځمکې مو ویجاړې شوې. په خیمه کې اوسېږو.
د فاریاب ولایت سیلاب ځپلی عبدالعزیز وایي چې په یاد ولایت کې سیلابونو د خلکو د عایداتو سرچینې له منځه وړي.
په کلیو او سیمو کې خلکو ته ډېر زیان رسېدلی دی. د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي. د خلکو ډېر څاروي مړه شوي دي. شاوخوا له زرو ډېر څاروي لکه غواګانې وزې او پسونه مړه شوي دي.
په تیرونیو کې په بغلان بدخشان تخار غور فاریاب او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سختو سیلابونو له امله خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي او ډېری خلک بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا د معلوماتو له مخې د بغلان غور او فاریاب په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې له لسو زرو څخه زیات کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او شاوخوا 30 زره کسان اغېزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د تازه شمېرو له مخې چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ خپرې شوي د می میاشتې له 10 څخه تر 12 نیټې پورې په بېلابېلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 449 تنه مړه شوي او 1314 نور ټپیان شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی تېر اونۍ په یو راپور کې ویلي وو چې د سیلاب ځپلو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 14.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه چې له سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان هم وپوښتو خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې سواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې د دوشنبې په ورځ سیلاب ځپلو ته د 2000 یورو مرستې اعلان کړې او ویلي دي چې دا مرسته به د افغانستان په شمالي، لویدیځو او ختیځو ولایتونو کې 28 زره زیانمن شوي کسانو باندې وویشل شي. د اروپایي ټولنې په خبره دغه مرستې د روغتیا خدمتونو سرپناه د ژوند د لومړنیو اړتیاو لکه کمپلې د کور او پخلنځي توکي او نغدو مرستو په برخو کې ورکړل شي.
سیلاب ځپلي افغانان مرستې غواړي. په کونړ کې بیا خلک بل ډول کومک ته سترګې په لاره دي. د کونړ اوسېدونکي د سیلابونو او د اوړي پریمانه اوبو د بې ځایه ضایع کېدو او خلکو ته د زیانونو رسولو مخنیوي په خاطر په خوړونو او درو کې د چک بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دوی په وینا هر کال سیلابي اوبه کرهنیزو ځمکو، باغونو او کورونو ته زیان رسوي او همدارنګه په خوړونو کې رواني اوبه زر ختمي شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسېدونکو وایي د ولایت زیاته برخه یې غرونو او درونی ولیدا غني کرهنیز ځمکې لسیندي زوبو لوري پرتی او للمی دي. د دوی په وینا کله چې بارانونه وشي نو اوبه په درو او خوړونو کې پریمانه رواني وي. د خوړونو په غاړو پرتی وداني ځمکې باغونه او نور حیاتی او پنسټیزی زیربناوی لمنځوړي. خلک له مؤسساتو او وسنۍ چارواکو غواړي چې د سیلابي اوبو د زور کمیدو ولسونو ته د زیانونو رسولو مخنیوي په خوړونو کې د اوبو پاتې کېدو او ذخیره کېدو لپاره باید چک بندونه جوړ کړي. د کونړ دوه تنو اوسیدونکو ملک اول خان او حاجی احمد جان ازادي رادیو ته وویل
زمونږه دامزه کې للمه دي او بنه لري او سیلابي او هم دار ک سینته دي زمونږه په پیدا ناراضي نو کړه چې ګوندونه موږ ته جوړ شي کینو یو طرف نه به زمونږه دا علاقه اشنا شي خیرازه بشي او دوی موږ کوم څاګانی چې وخلی وخت په وخت کې دا وب کمیږي دا څاګانی به بیرته برحاله پاتې شي دي کې به کومه کوشش بل اراده چې زمونږه موږ کې به هم سیلابونه نه خرابې
چې ډېرې غټې ځمکې لري للمې ځمکې خوړونه اوبه چې کومې دي د پاسه سیلابونه اوبه دا شین تازه دي زیو لستونو ته او ځمکو ته کومه ګټه نه رسېږي. ډېرې اوبه دي او ډېر غټ غټ سربندونه دي چې هغلته د اوبو د راسالېدلو کوم امکانات نشته.
په کونړ کې د سیندیزي فرعي حوزې ریاست مسؤولین وایي د اوبو او برېښنا وزارت په مالي همکارۍ په خاص کونړ څوکۍ نرنګ سرکانو اسمار وټپور ولسوالیو کې د څلوېختو میلیونو افغانیو په لګښت په شپږ چک بندونو کارونه پیل کړي چې پکې په سلګونو کسانو ته د نفقې ګټلو او کار کولو اسانتیاوې چمتو شوې دي. په وینا چې کوم ځایونه د چک بندونو له جوړېدو پاتې دي د وزارت په امر د هغوی هم سروې کړې ده. په کونړ کې د یاد ریاست مشر مولوی دوست محمد حنیف ازادي راډیو ته وویل
د کونړ سندیزی فرعي حوزې ریاست د اوبو د هر اړخیز مدیریت او متوازن انکشاف په نظر کې نیولو سره د اوبو برېښنا وزارت په مالی لګښت د کونړ ولایت مرکز په شمول په 15 ولسوالیو کې یو کوچنی ذخیروي بندونو پروژې سروې او ډیزاین کړي او په پاتې ولسوالیو کې به هم په نږدې راتلونکو کې کارونه پیل شي. د دغه پروژو په عملي کولو سره به د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د سیلابونو خطر به ورسره هم راکم شي او همداراز د یادو ساحو په سمسورتیا او خلا کې هم ډیر مفید ثابتې دي.
ځای وسیدونکي وایي ک په تیرو کلونو کې په خړونو او درو کې کوچنی او غټ چک بندونه جوړ شوی وای نو د سیلابونو د زور مخه به نیول شوی وای او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې به سیلابونو خلکو ته په دومره اندازه زیات مالی او ځانی زیانونه نه اړول.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر حال کې
د سیان غالو شخ
څنګه زما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده روانه جبا
او که چیرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ستاسو لا پیغامونو
زه د احمد نده شکایت کوم چې څلو پنځمې اسلیکي چې زه پاسپورت جوړې ته زما او پاسپورت مې نه جوړې سیوایسته پاسپورت جوړیږي سیوایسته نه نه جوړیږي کله کوم له حکومت نشته هرچا خبر ته وغوونی سي او د هرچا غم شریک لزان سره نو دا پیغام شریک سره سلام
السلام علیکم د ازادي رادیو رادیو ته ټول سلامونه یایم پات سلامه زه په تیار لسو شپږنی کال کې د ملي ورته له وزارت پال چوکاټه څخه د ماین انفجار له امله تقاعد سوم په مایوینو کې تقاعد سوم تقاعد یې کړم په مایوینو کې 40% اوس هغه تقاعد یې موږ ته نه راکوي بالکل 3 کاله اوس وسېدو راځو بالکل هغه د مایوینو تقاعد یې موږ ته نه راکوي.
مردا سم اجر د پاکستان راغلونه مرته کار زمونږ مناسبه نه د کار پر کبره پاره مردا د ایلمن ولایت وسوج لشکرګا شهر ولسوالی بولا مرد په بولا چې مردا شپږ میاشتې کې شنو خوراک نه نسل نمشدل نه درته مزوریستان خوریستا مردا امارات سره خوښ ته چې مردا د کار زمونږ مناره برابر کې کار کتاره برابر ته موږ بیا کار غرز د شپږ میاشتې کېږي کار به دا غرز موږ ته تر اوسه پدې شپږ میاشتې کولا یو شی لا رسېدلې نو خوراکي مرسته نه شهر رسېدلې زه د هلمند د ولایت څخه د بولانس خبرې کوم محمد الله يم موږ به د شپږ میاشتې کې نه مرسته لرلې نو شی لیدلې د مکان مالک کرایه جلا دی را پسې نه د کرایې روپۍ را لوی بل چې چا د کرایه ورکړو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.